السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په روانه خبرونه کې چې زه صفی الله ستنګزید عبدالغیور بصیری په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دویمه نیمه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې به واورئ چې امنیتي چارواکي وایي د کابل په کارتینو سیمه کې نننۍ انتحاري حملې 4 کسان وژلي او 2 نور ژوبل کړي. خو افغان چارواکي بیا په روان کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو بشپړه تسلیمي د ترهګرو لخوا د حملو د زیاتوالي لاملونه بولي. خود هر څه مخکې محمد قاسم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دراوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. دفاع وزارت وایي د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د نن ورځې په 14 کې 4 کسان وژل شوي او څه باندې 60 تنه ټپیان دي. جانان موسازی په اسلام آباد کې د افغانستان نوی سفیر وټاکل سو. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ټاکل سوی د سوریې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ نن هم په سویس کې خبرې دوام وکړي. بشپړ خبرونه واوري. دفاع وزارت وایي د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د نن سهار په انتحاري حمله کې 4 تنه وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان ظاهر زمین نن ازادې لډو ته ویل چې په وژل شوو کې 2 د ملي اردو سرتیري او 2 ملکیان دي. وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. د یو بل خبر له مخې چارواکي وایي په خوست کې د پولیس پر یو رینجر د ریموټ کنټرول بم چاودنې له امله 2 پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د خوست د امنیت قمانداني مطبوعاتي مسؤول حبیب الله ازادي لډو ته ویل چې دا پېښه نن تر غرمې مخکې د خوست ښار د کاروان سرای په سیمه کې شوې ده. په یوې بلې پېښې کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې په 2 پېښو کې 1 کس وژل شوی او 8 تنه ټپیان دي. د اچین ولسوال سید رحمان ازادي لډو ته وویل لومړۍ پېښه نن سهار شاوخوا 9 بجې د واده پر موټر سوی چې پکې 1 تن وژل شوی او 6 تنه ټپیان دي. ولسوال وایي له دې چاودنې وروسته په همدې سیمه کې پر پیاده کسانو بله چاودنه هم سوی، 2 تنه یې ټپیان کړي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنې د ودې د نړیوال صندوق په ملاتړ نن د 2 پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د پروژې $45 میلیونه لګښت لري چې په کابل، لوګر او پروان ولایتونو کې عملي کیږي. د کرنې وزیر محمد اسف رحیمی نن په کابل کې د دې پروژو د اهمیت په اړه خبر اعلان ته وویل
هدف از این برنامه ما کاهش فقر است در مناطق روستایی کشور.
د یو از موږ د دې پروګرامونو هدف په کلیوالو سیمو کې د فقر کمول دي، څو په ورته وخت کې د کورنۍ د اقتصاد او غذایي مسؤلیت سره هم مرسته وکړو. له دې سره موږ هڅه هم کوو چې له دې پروګرام سره د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټورې پالیسیانې جوړې کړو. په دې پروژو کې د کرنې او مالدارۍ وده، د ځوانو متخصصینو د ظرفیتونو لوړول او د بنسټونو جوړول شامل دي. جانان موسازی د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت د رسنیو د څانګې رئیس او ویاندو په اسلام آباد کې د افغانستان نوی سفیر وټاکل سو. شغلې موسازی له 1900 مریض کال را په دې خو د بهرنۍ چارو وزارت ویاندو. تر دې مخکې د کورنۍ چارو وزیر احمد عمر داودزی په پاکستان کې د افغانستان سفیر و چې اوس د کورنۍ چارو وزیر دی. د ملګری ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ نن په بلخ ولایت کې شاوخوا 500 کورنۍ ته ژمنې مرستې وویشلې. په شمال کې د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاند فهیم همدرد د ازادي راډیو ته وویل د مرستې هغه کورنۍ ته ورکړل سوي چې له سرپل او فاریاب څخه د نامنۍ له وجې بلخ ته کډه سوي دي. د ویل په دې مرستو کې خوراکي مواد، د ګازو ډبې، سولر او ځینې نور شیان شامل دي. د هم د سیمیون نړۍ څخه ټاکل سوی د سوریې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ نن هم په سویس کې خبرې دوام کړي. دواړه لورو تر 3 کلو خونړیو جګړو وروسته د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په ژنیو کې مخامخ غونډه وکړه. د ملګر ملتونو استازي لختر ابراهیمی د مذاکرات یو ښه پیل وباله. نوموړی ویل چې د شنبې ورځې خبرې په بشري مسلې کې پر یو ممکنې معاملې متمرکز وي، څو د مذاکراتو په پروسه کې اعتماد رامنځته شي. ابراهیمی دغه راسیله څرګنده کړه چې نن به دواړه لوري د مخالفینو تر واکلان نشار هومز ته د امرسو پر رسول هم موافقه وکړي. ابراهیمی زیاته کړه چې د راتلونکو نه د خبر لپاره هم پلان برابر کړي. په دې پلان کې پر دې ټینګار شوی چې دواړه لوري په نهایت کې باید د 2012 میلادي کال د جون د میاشتې پر اعلانې چې د مخالفینو په خوښه یو انتقالي حکومت لار هواروي موافقه وکړي. راپورونه وایي چې د شنبې په ورځ د مصر په مرکز قاهره او نورو برخو کې لږ تر لږه 25 کسان دغه مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې په زرګونو کسانو پکې د پاوس لخوا د رامنځته شوي حکومت پر خلاف او یا په ملاتړ برخه اخیستې وه. پرون په دې هیواد کې دغو پاڅونونو دریمه کلیزه لمانځل کېده چې په ترڅ کې په 2011 میلادي کال کې حسن مبارک له واکه لرې سو. په دې لړ کې د حکومت زرګونو پلویانو د قاهرې په تحریر میدان کې مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د مصر د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح السیسی په پلوۍ نارې وهلې چې په جولای کې محمد مرسی له واک څخه لرې کړ. دې ته نږدې د محمد مرسی پلویان او د حکومت ضد فعالانو هم لاریون وکړ. لږ تر لږه شپاړس کسان په هغه موټري بمې چاودنې کې ووژل شول چې د پولیسي یو ماموریت ته نږدې وسوه. وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دې هېواد کې د پراخېدونکي کړکېچ د ختمولو لپاره د اپوزیسیون مشرانو ته په حکومت کې د دوو مهمو څوکیو وړاندیز وکړ، د دې هېواد د اپوزیسیون مشرانو ژمنه کړې چې خپلو اعتراضي هڅو ته به دوام ورکړي. په کیف کې د شنبې په ورځ خپلو ملاتړو ته په وینا کې د اپوزیسیون یو مشر ویتالی کلیچکو پرته له ځنډه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. د اپوزیسیون بل مشر آرسنی یاتسینوک وویل اپوزیسیون د مسؤلیت اخیستو ته چمتو دی، خو په اوکراین کې د واک پرېکړه باید خلک وکړي.
брати на себе відповідальність за долю країни.
Дивимося, موږ چمتو یو څو د هیواد د برخلیک لپاره مسولیتونه واخلو، خو دا مسولیتونه باید زموږ د شرایطو پر اساس وي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یاتسینوک ته د هیواد د صدراعظمۍ او کلیچکو ته د صدراعظم د مرستیالۍ د څوکۍ وړاندیز کړی و، څو هغه اعتراضونه پای ته ورسوي چې اوس له مرکز کیف څخه د هیواد نور برخو ته په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې په متحده ایالات کې په یو فروشګاه کې د ډزو له امله درې کسان وژل سوي. د راپورونو له مخې په بالتیمور ښار کې وسلوال کس د فروشګاه دوه کارکوونکي وژل او بیا یې ځان هم په ډزو وژه. پولیس د دغې پېښې د علت په اړه چې په وژل سوي کې یوه ښځه هم شامله ده تحقیقات کوي. په دې وروستیو څو میاشتو کې د متحده ایالاتو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې هم د وسلوالو بریدونو راپورونه خپاره سوي دي. او وروستی خبر دا چې د چین یوې محکمې نن په دې هېواد کې د بشر د حقونو یو فعال ته د څلور کاله بند سزا واروله. زوژیونګ د ښارونو په ښوونځي کې د اطرافو سیمو د ماشومانو د شاملېدو او د غرض د چارواکو د شتمنیو د افشا کولو په برخه کې کمپاین کوه. د پیکینګ محکمې په خپل رسمي انټرنیټ پاڼه کې ویلي چې زو د عامه نظم په ګډوډولو مجرم پیژندل سوی. څېړونکي وایي د زو زندانی کېدل د فعالینو لپاره یو خبرداری دی چې د چین کمونیست ګوند به د حکومت په وړاندې د هر ډول چیلنج سره مقابله وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کچیر غوانی بیا هم د خبرونه ولولې او اورید ازادي رادیو پښتو وی پانی او فیسبوک په پانی تور شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ او فیسبوک هم facebook.com/ازادي رادیو. د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی وی روان کال په افغانستان کې انتخابات ترسره کیږي او امنیتی مسولیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، نو ځکه هم وسلوال مخالفینو خپلې حملې زیاتې کړې.
انتخابات په مخ کې دي، د امنیتی مسولیت انتقال شوی دي. د مسایل په دې کال کې یو خاص اهمیت لري. مسلمان مخالفین کوشش کوي چې د ملي وګړو توانمندي د سوال لاندې ونیسي.
د ایساف ځواکونو یو قمندان جنرال تاد وولف وی باور لري چې افغان ځواکونه کولای شي په یوازې ځان د انتخاباتو امنیت وساتي.
ISAF is absolutely here to support the Afghan security forces.
دقیقاً ISAF د دې لپاره دلته دی چې د افغانستان له خلکو او ځواکونو سره مرسته وکړي. زموږ نقش دا دی چې د صحنې تر شا ووسو او خپل دنده تر سره کړو.
او دا به هم وري چې د هلمند والی وی وسلوال غواړي په دې ولایت کې د ناامنۍ په جوړولو قاچاغ ته لار پرانیزي. بیا هم خراغ لای ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او په FM/15 باندې په ټولو لوی ښارونو کې اوریدلای شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی چې په کابل ښار کې په نننۍ ځانوژونکي حملې کې څلور کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان د ملي اردو منسوبین دي. د کابل د امنیت قومندانۍ بیا وایي حمله د ملي اردو د هوایي ځواکونو په هغه کاستر موټر شوي چې سهار مهال خپل عمل راپورته کوي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپورته وکشي.
حمله نن سهار د کابل ښار د اتم ناحی اړوند د کارتیناو په سیمه کې وشو چې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا څلور کسان پکې ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې په وژل سوي او ټپیانو کې څلور ملکیان شامل دي او نور ټول د ملي اردو منسوبین دي.
در حادثه امروز متاسفانه دو نفر افسر
په نننۍ حمله کې له بده مرغه د ملي اردو دوه افسران وژل شوي دي. دوه ملکي لارویان هم وژل شوي چې یو میرمن پکې ده. 22 تنه نور ټپیان شوي دي چې شل تنه د ملي اردو منسوبین دي. د ټپیانو وضعیت ښه دی. دوه ملکي کسان هم ټپیان شوي چې یو د ښوونځي هلک دی. موږ حمله غندو او د دفاع وزارت په استازیتوب د وژل شوو کورنیو ته تسلیت وایم.
په ساحه کې د کابل د امنیه قومندانې مرستیال عبدالقیوم باقیزوی خبریالانو ته وویل چې ځان وژونکی حمله کوونکی پلی و. د هغه په وینا حمله کوونکي غوښتل چې د هوایي ځواکونو د منصوبینو کاسټر موټر ته ورپورته شي چې ځان ته یې چاودنه ورکړه. په تیرو لسو ورځو کې کابل ښار د دریو پرله پسې چاودنو چې دوه یې انتحاري وې شاهد و. تېره شپه د کابل ښار د خیرخانې په مربوطاتو کې یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان کړل. نږدې یوه اونۍ وړاندې دریو انتحار کوونکو د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې په یو لبناني رستورانت حمله وکړه چې دیارلس بهرنیان او اته افغانان پکې ووژل سول. د نن ورځې د انتحاري حملې په اړه دوو تنو عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل:
دوکان ته راتلم، یو دم مې د غچې چاودنې آواز واورېده. ومې لیده چې د ملي اردو کاسټر موټر کې انتحار کوونکي ځان ته چاودنه ورکړې. زه وتښتېدم. بېرته مې چې ور وکتل، ګورم د ملي اردو منصوبین کتار پراته و. کله چې چاودنه رامنځته سوه، پروت مې وکړ چې ګورم ټول ټوټه ټوټه سول. په پروت کې مې ښه ځنډ وکړ. له ځان سره مې فکر وکړ چې بله چاودنه رامنځته نه سي. وروسته خلکو مړې راغونډول.
وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې د یک شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی دی. خلک له حکومت څخه په ټینګه غوښتنه کوي د وسلوالو مخالفانو د هغو حملو مخه دې ونیسي چې ډېر کله یې قربانیان بېګنا ولسي وګړي هم وي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د حکومت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د افغان ځواکونو وړتیاوې او لاسته راوړنې تر پوښتنې لاندې راولي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي وایي همدا علت دی چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې انتحاري حملې او چاودنې هم زیاتې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت هم د حملو زیاتېدل تاییدوي، خو د مخنیوي لپاره د خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. افغان څېړونکي بیا وایي چې د دې حملو پلانونه په ګاونډیو هیوادونو کې جوړیږي او هدف یې دا دی چې د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د دفاع وزارت په دې باور دی چې 2014 کال د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مهم دی او غواړي چې په دې کال کې د امنیتي ځواکونو وړتیاوې تر پوښتنې لاندې راولي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي وایي ملي اردو په 2014 میلادي کال کې د هیواد په کچه مهمې لاسته راوړنې درلودې او په خبره یې وسلوال مخالفین غواړي چې په 2014 کال کې خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال عظیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د حملو او چاودنو د زیاتېدو عوامل داسې په ګوته کړل:
یو علت دا دی چې دا کال ډیر مهم کال دی. انتخابات په مخ کې دي، د امنیتي مسؤلیت انتقال شوی دی. دې مسایل په دې کال کې یو خاص اهمیت لري. مسلمان مخالفین کوشش کوي چې د ملي اردو توانمندي د سوال لاندې ونیسي. تمرکز په انفجار او انتحار کې او هم انفجار او انتحار دی تبلیغاتي نافع لري.
د یکشنبې په ورځ د کابل د کارتینا او پسیمه کې د ملي اردو په کاسټر موټر انتحاري حمله کې د ملي اردو دوه سرتیري او دوه ملکیان وژل شول او دوه وست نور ټپیان شول. په تیرو دو اونیو کې دا دریم ځل دی چې په کابل کې انتحاري حمله کیږي. اته ورځې وړاندې د وزیر اکبر خان په سیمه کې په یو لبناني هوټل انتحاري حمله وشوه او له هغه څو ورځې مخکې د سرخی پله په سیمه کې د پولیسو په یو بس موټر د بایسکل په وسیله انتحاري حمله وشوه. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې د داسې حملو په مخنیوي کې عام خلک ډېر رول لري او حکومت نشي کولی چې په یوازې سر یې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ:
متاسفانه د افغانستان خلکو دښمنان هنوز مشته او خو د افغانستان امنیتي ځواکونه هم ډېر تلاش کوي تر څو د دوی حملې شنډ کړي. په مجموع کې د خلکو همکاري ته ډېر ضرورت شته. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان خلک د امنیتي ځواکونو څخه حمایت او ملاتړ وکړي تر څو په ګډه وکولی شي د دوی مخه ونیسي.
یو شمېر سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات د داسې حملو تر شا ولاړ دي او زیاتوي چې د هغوی په همکارۍ چاودېدونکي مواد تر کابل رارسیږي. د امنیتي چارو کارپوه نورالحق علومي وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان غواړي چې افغانان تل په ناامنیو کې وساتي.
یقین ولري چې د ګاونډي هیوادونو لاس په چیسته مسله او مخالفینو جرأت را دیریږي. هغه کسان چې د سلاسوانه کوي هغه هم کوشش کوي چې دغه جرأت را دیر کړي چې د ترهګرۍ له لازمه دلته بېګناه خلک دا اوجنی. فقط دوی کوشش کوي چې ثبات په افغانستان کې رانه شي چې دغه اقتصادي، سیاسي او نظامی ګټه هغه ته ورسیږي.
د تیرو کلونو په پرتلا اوس په کابل ښار او د کابل په څلورو دروازو کې امنیتي تدابیر هم زیات شوي، خو له دې سره هم د انتحاري حملو مخه نه ده نیول شوې. امنیتي څېړونکي وایي تر څو چې د افغان حکومت استخباراتي ادارې پیاوړې نشي، د دې حملو مخنیوي به هم امکان ونه لري.
و موریدل چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي پروان کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل او د امنیتي مسؤلیت بشپړه تسلیمي د انتحاري حملو د زیاتوالي لامل شوي او دا حملې ډیری په ګاونډیو هیوادونو کې پلان کیږي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان په دې وروستیو کې په کابل، پېښور او پنډۍ کې د طالبانو د خونړیو حملو په اړه وایي وسلوال طالبان اوس هم فعال دي او په سیمه کې د خونړیو تروریستي بریدونو وړتیا لري. دوی همداراز وایي د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد کومه کوټلې تګلاره نه لري. همدا لامل دی چې د دوی بریدونه ورځ تر بلې ډیریږي او کچېرې وسلوال وغواړي نو د خیبر پښتونخوا د مرکز په ګډون د دې ایالت ډیری سیمې نیولی شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د زبې شفق په راپور کې.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د تروریستي پېښو د خونړۍ لړۍ له پیلېدو داسې بریښي چې په سیمه کې وسلوال فعال دي او لا هم د خونړیو بریدونو وړتیا لري. په دې وروستیو کې د پاکستان په خیبر پښتونخوا، پنجاب ایالت او د افغانستان په پلازمېنه کابل کې پر حساسو پوځي او دولتي ځایونو خونړۍ تروریستي بریدونه وشول چې په ترڅ کې د بهرنیانو په ګډون تر 500 زیات کسانو وژل شول. د سیاسي چارو کارپوهان په دواړو هیوادونو کې د وروستیو بریدونو په اړه وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو د مسؤلیت پر غاړه اخیستلو د اندېښنې راټوکولي چې دوی اوس هم فعال دي او د دې وړتیا لري چې په دواړو خواوو کې چې هر ځای غواړي په نښه کړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین لازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل د پاکستان حکومت د تروریزم په ضد کومه کوټلې تګلاره نه لري او په خبره یې که وسلوالو غواړي نو د خیبر پښتونخوا مرکز په ګډون د دې ایالت ډیری برخې نیولی شي.
کو نتورک ډیر زیات مضبوط دی زمکی دا پکې تنظیمونه او غواړي چې مونږه پیخور باندې قبضه کوو نو شاید چې پیخور باندې قبضه کول هغه ته دومره ګران کار نه دی ځکه چې د پیخور کې دننه او د پیخور نګیر چې پیره د 50 کیلومترو په رقبه کې د هغه پورا اختیار او پورا ریټ قائم شوی دی. نو ځینو کې لکه قبایلی سیمو کې یا کوټه کې یا کراچۍ کې یا لاهور کې یا جنوبی وزیرستان کې او شمالي وزیرستان کې یا بیا پنجاب کې هغه خپل ځای مو زرته دا خصوصي خبر کوم چې خیبر پښتونخوا مرکز هغه دی اور پکو په معاصره کې دی.
خادم حسین همدارز وای په پاکستان او سیمه کې روانه ترهګری او بشپړ جال او د تمویل پوره لاینونه لري او په وینا یې د پاکستان حکومت د یوې جامع تګلارې د نه درلودلو له امله تر اوسه پورې پر دې نه دی توانېدلی چې دا کنټرول کړای شي. خو د سیاسي او روانو چارو کارپوه ایمل خټک بیا په دې باور دی طالبان د نظامی قوت له پلوه دومره توان نه لري چې په افغانستان یا پاکستان کې بشپړې سیمې ونیسي خو د دې توان لري چې هر ځای زړه وغواړي ځانمرګي یا تروریستي بریدونه وکړي.
مونږ ګورو چې دا څنګه چې دا ملا مسجد نه پټ دی نو نوی کوم د طالبانو قیادت رالو نو په دې وجه باندې مونږ ګورو چې دا خیبر پښتونخوا په هغه علاقو کې چې بندوبستي علاقې دي دوی په کیسه نه اصل لري نو هلته کې چې نو دا عملیات زیات شي زموږ په خیال باندې دومره توان نه لري چې هغه کومه علاقه باندې قبضه وکړي. پته دا ده چې د دې توان لري او دا توان مخکې لرلو اوس هم لرلو چې کوم ځای کې وغواړي نو هلته کې چې نو د تروریستي یا چې نو عملیات کولی شي.
نوموړی همداراز وایي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته پکار دي چې د تروریزم په ضد پروانه جګړه کې له پوره دقته کار واخلي. که څه هم په افغانستان کې میشت امریکایي او ناټو ځواکونه وایي چې د روان کال تر پایه به له افغانستان څخه خپل جنگي پوځونه وباسي او یوازې هغه پوځیان به پرېږدي چې د افغان ملي اردو د روزنې دنده به ترسره کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک په دې باور دی چې که د افغانستان او پاکستان دولت له سیمې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې په سیمه کې د ډېره سخت دریځه وسلوالو پر ضد جدي ګامونه پورته نه کړي نو د دې ویره شته چې په روان 2014 میلادي کال کې به د افغانستان پولي تسیرمه قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او د افغانستان په ډېری سرحدي ولایتونو کې ترهګرو په بریدونو کې ډېروالی راشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پولي تسیرمه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې دا مهال د القاعدې او حقاني شبکې غړي او همدارس د نورو هیوادونو سخت دریځه وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان او همدارس د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې ترهګریز فعالیتونه کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په ختیځ زون کې د افغانستان د ملي اردو مسؤلین وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دې سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو مخه ونیسي. دوی وایي اوس مهال په ختیځ کې له پاکستان سره سرحدي سیمې له دې ګواښ سره مخامخ دي خو دوی شنډولو ته هڅې تیزې کړي دي. بل خو د ایساف ځواکونو مسؤلین وایي باوري دي چې افغان ځواکونه کولای شي په یوازې ځان د انتخاباتو امنیت وساتي. خان محمد سیندی په اړه راپور راکوي.
د هیواد په ختیځ زون کې د سیلاب 201 قولي اردو منسوبین وایي چې وسلوال مخالفین هڅه کوي په دې سیمو کې د انتخاباتو مخه ونیسي. د دې قولي اردو د لوجستیکي چارو قماندان ګل رحمان روشنګر آزادي رادیو ته وویل د دې ګواښونو مخنیوي ته تدابیر جدي کړي دي خاغلی روشنگر وویل د 201 قولی اردو د قطعات او جزتامونو د اکمالات او نور اړتیاو د پوره کولو چارې په خطو غپرمخ زی.
ولایت زون شرق سرحد بسیار طولانی با پاکستان داره که دشمنان مردم افغانستان تلاش های را اجرا میکنند.
در خط زون ولایتونه له پاکستان سره اوږده پوله لري او د افغانستان د خلکو دښمنان هڅه کوي چې همدغه سیمه ناامن کړي. دا کار یوازې د انتخاباتو لپاره نه، بلکې دا د تروریستانو د فعالیتونو جز دی. دوی غواړي په هیواد کې وضعیت د تل لپاره ناامن وښي، خو موږ په ټول توان سره هڅه کوو چې د قولي اردوګانو قطاعات او جزتامونه بشپړ شي څو د انتخاباتو د ګډوډولو په نیت د دښمنانو حملې شنډې کړو.
د سیلاب 201 قولي اردو ځواکونه د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، کاپیسا، پنجشیر او پروان په ولایتونو کې ځای پر ځای دي. د راتلونکي کال د حمل د میاشتې د 14 نیټې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات افغان ځواکونو ته یو لوی چیلنج بلل کیږي. د کورنیو چارو وزارت په خپل امنیتي پلان کې ویلي چې د رای ورکولو له سباندې 6800 مرکزونو څخه یې د 3400 امنیت نشي ټینګېدی او سربیره پر دې ځینې نورې هم له ګواښ سره مخ دي. د 201 قولي اردو منصوبین وایي چې په شته امکاناتو او پرسونل اوس هم کولی شي چې د انتخاباتو امنیت وساتي. بلخوا ایساف وایي د افغان اردو د وسایطو د ترمیم لپاره یې د افغانستان د دفاع له وزارت سره د 3.4 میلیون ډالرو په ارزښت د ضروري پرزجاتو مرسته کړې ده. د ایساف د ځواکونو مسؤلین وایي چې په 2013 میلادي کال کې د افغان ځواکونو فعالیتونو او د دوی په ذریعه د مشورتي لویې جرګې د امنیت ساتلو ډاډمن کړي چې افغان ځواکونه کولی شي په یوازې ځان د راتلونکو انتخاباتو امنیت وساتي. د دې ځواکونو یو قماندان جنرال تاد بولف وایي آماده دي چې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي.
ISAF is absolutely here to support the Afghan security forces.
دقیقاً ISAF د دې لپاره دلته دی چې د افغانستان له خلکو او ځواکونو سره مرسته وکړي. زموږ نقش دا دی چې د صحنې تر شا ووسو او خپل دنده تر سره کړو. په هغه صورت کې چې لوجستیکي او نور مرستو ته اړتیا پیښ شي، ISAF آماده دی چې د افغان حکومت له غوښتنې وروسته د افغان ځواکونو اړتیا پوره کړي.
د ایساف ځواکونو مسؤلینو ویلي چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د افغان اردو پر روزلو او تجهیزولو شاوخوا 950 میلیارد ډالر لګولی دي. که څه هم د افغان او بهرنۍ ځواکونو مسؤلین د افغان ځواکونو په توانمندۍ باوري دي، خو د پوځي چارو ځینې پوهان دا اټکلونه سم نه ګڼي. دوی په دې نظر دي چې که له 2014 میلادي کال وروسته بهرني ځواکونه خپلو هیوادونو ته ستانه او له هیواد سره مرستې کمې شي، پر افغان ځواکونو به بد اغیزه وکړي او کمزوري بشي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دقیقاً اته د قیروسته بعد روختیا ژوند شتمنی پروگرام وړاندې شي. خوس پر شو د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ټاکنو خپل کمیسیون د کسانو په دند ګمارل په واسطه او اړیکو تر سره کوي. دوی وایي هغه اصول او قواعد په پام کې نه نیول کیږي چې په قانون کې وړاندې شوی. داوود تپان له پکتیا نه راپور راکوي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفتر دندو ته د کسانو ګمارلو په پروسه کې بې پریتوب او اصول په پام کې نه دي نیولي. دوی وایي چې د ټاکنو کمیسیون نوی په دندو ګمارل شوی او ګمارل کیدونکو ډیر هغه کسان دي چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له ولایتي چارواکو او نمایندانو سره اړیکې لري. د پکتیا ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر د عامه پوهاوي لپاره 340 تنه مبلغین له هغو 413 تنو څخه په دندو ګمارلي دي چې یادې ادارې ته خپل تحصیلي اسناد ورسپارلی وو. په دغه پروسه کې ګډون کوونکي وایي چې که څه هم دوی د لیسانس سند پر لاس لري، خو بیا هم په واسطو او اړیکو هغه کسان په دندو ګمارل شوي چې د 12 ټولګي څخه فارغ شوي دي. د یادې پروسې ګډون کوونکي وایي دغه 340 کسان چې په دندو ګمارل شوي که ښه او له هر لوري وکتل شي په یو نه یو ډول له هغو مطرح نوماندانو سره چې ولایتي شورا ته ځانونه نومولي اړیکې لري او دا دوی په خوخه ټاکل شوي.
فارغ د 14 نن لته خپل اسناد ورکړه، نو دې شارټ لیست نه کړو، نه پکم چې دې څو سنځوا او دې کسان شارټ لیست چې دې 12 نه فارغ وي، یا دوی کسان وو دي
ځینې وخت چې شارټ لیست کیږي نه او د واسطه واسطه باندې د زه خپل دی ولډ نه خپل پانتونه باندې سوای.
دا ټاکنو خپلواک کمیسیون پکتیا ولایتي دفتر مسولین دا نه مني چې د کسانو په ګمارلو کې دی د چا غوښتنه منلې وي، خو دوی دې پوښتنې ته بې ځوابه دي چې ولې د دولسم ټولګیو فارغانو ته د لسان سد ځوانانو په نسبت زیات ځای ورکړی دی. د یادې ادارې مشر رحمت الله اکمل وایي په دندو ټول ګمارل شوي کسان د دوی د تجربو، تحصیلي اسناد او وړتیاو له مخې ټاکل شوي دي. نوموړی وایي په دې پروسه کې هغه چا ته لومړیتوب ورکړی چې تعلیمي کچه لوړه وي او د دوی په شرایطو برابر وي.
د هغوی لسانس دی کتلی دي، هغه څوک چې لسانس لومړی طبقه کې هغه ته اولیت په شارلیس کې هغوی ته ورکړل شوی دی، او بیا هغه څوک چې پرچه کې زیات نمبر وړی وي د انټرویو ته راخیستل شوی دی په هغې کې زیات نمبر وړی وي هغه څوک استخدام شوی دی.
د ځوانانو دغه شکایتونه چې د ټاکنو کمیسیون د کسانو په ګمارلو کې بې پرې نه دی پاتې شوی، د دې ولایت د مدني ټولنو فعالان هم تاییدوي. وایي هغه کسان چې د ټاکنو کمیسیون په ټولو شرایطو برابر وو پاتې، او هغه کسان چې اړیکې لرلې په دندو ګمارل شوی دی. یوازې د مدني ټولنه فعالان نه، بلکې د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ یعنی پیپا ولایتي مسؤلین هم د خلکو نیوکه او شکایتونه پر ځای ګڼي، او زیاتوي چې د مبلغینو انتخاب په سمه توګه نه دی ترسره شوی. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ او تازه خبرونه او راپورونه پکې واورئ او وګورئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکه اورګ. د هلمند ولی وی وسلوال غوړی په یو شمیر ولسوالیو کې د ناامنیو په جوړولو د هیواد شمال ته د قاچاق لار پرانیزي. ولی هغه اوازی رد کړي چې د هلمند یو شمیر ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي. دا خبرې د هلمند ولی او امنیه قمندان په یو خبري غونډه کې وکړي. وړاندې تر دې داسې ګنګوسې خبرې شوې وې چې ګواکې د هلمند شمالي ولسوالۍ به ډیر ژر د ګاونډیو هیوادونو څخه د راغلو وسلوالو په ولکه کې ولویږي. نجیبه زمانی په اړه راپور راکوي.
د هلمند والی حاجی محمد نعیم په یو خبری کانفرنس کې هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ به ډیر ژر د وسلوالو لاس ته ولویږي. والی ویل وسلوالو دروان کال په اوړي کې نه یوازې په شمالي ولسوالیو کې د جبهې جنگ هڅې وکړې، بلکې په جنوب کې د پرتو ولسوالیو د امنیت خرابولو په لټه کې هم و، خو د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سول او سخت مرګ ژوبله هم ورواوښته. ښاغلی محمد نعیم په یوه خبري کانفرنس کې ویل وسلوال هڅه کوي په سنګین، موسا کلا او کجکي کې د ناامنیو په جوړولو سره د هیواد شمالي ولایتونو ته د قاچاق غځېدلې لار پرانیزي.
په سنګین کې هم دغه سې مثلا دوی چې مافیا محمد مخدر په هر ساحه کې فعاله ده، د دوسره کومک کړی او په هره برخه هم د پیسې هم د سلا، اما عمدتاً دوی په سنګین کې مافیا مواد مخدر پلان دا و چې دا لاره خلاص کړي. ترافیکو د مواد مخدر چې د بدخشان شروع کېږي، بیا د ځې تخار و کندوز و مزار و سرکل و غور و دغه سې بازي په بحران و بغلی و زبیندور و سنگین و دغه سې مثلا خورک و یزیبن تیمور دغه لاره دوی ته ډېر هوسایي ده.
د قاچاق دغه لار د بدخشان تر غور او بادغیس پورې غځېدلې ده چې د هلمند پر سنګین او د کندهار پر غورک ولسوالیو د پاکستان تر چوټو سیمې پورې رسیږي. د هلمند امنیه قمندان ملپاسوال محمد حکیم انګاروای نور کلونه به وسلوال د ژمي په موسم کې د پولې هاخوا پناه ځایونو ته تلل، خو سږ کال یې په ژمي کې هم له جنګه لاس نه دی اخیستی. ښاغلی انګارویل امنیتي سرتیری د دې وس لري چې په یوازې سر د هلمند ټولې سیمې وساتي.
خو د کوم کشمي اطلاعات چې تر اوسه پورې موږ ته را رسېدلي دي، دوی په ژمي کې د حکومت لپاره نه دي تللي دي، او په څوک تللي او زیانې راغلي دي په دوامداره توګه دوی ته ډېر پاتې جنګ کوي.
امنیه قمندان ویل وسلوال جنګیالي هڅه کوي د ناامنیو په جوړولو سره د نشه یي توکو او نورو موادو قاچاق ته لاره هواره کړي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د روان کال په اوړي کې وسلوالو پراخ بریدونه وکړل چې ځینې سیمې هم تر یو وخته په خپل ولکه کې وساتلې، خو دولتي مسؤلینو یې وروسته د بیرته نیولو خبرونه ورکړل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکې د دویمه نیمایي پروګرام د روغتیا پروګرام ته ځنګړې شوې خو روانه نیم ساعته خبری خبرونه د محمد قاسم سولمل لخوا په لنډو خبرونو سره پای ته رسو. لملتیا مو مننه. د پروان په سیاګردل سوالی کې د بارونی ځواکونو د روسي بمباری د قربانیانو کورونې د زین لویدي زورسنی و غراپورونه رات کړل چې غنې تحقیقاتي پلاوی د دې پېښې په اړه غلط عکسونه رسنۍ ته ورکړي دي. جانان موسازی چې د افغانستان د بارونی چارو د وزارت د رسنۍ د څنګه رئیس او یاندو په اسلام آباد کې د افغانستان نوې سفیر ټاکل شوی. د کرنې او مالداری وزارت د کرنې د ودی د نړیوال صندوق په ملاتړ نن د درو پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. تاکل سوی چې د سوریه د حکومت او د مخالفینو ترمنځ نن هم په سویس کې خبرې دوام کړي. دواړو لورو تر د درو کلنو جګړو وروسته د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په ژنیو کې مخامخ غونډه وکړه. د مصر د روغتیا وزارت راپور ورکوي چې لږ تر لږه 50 کسان پرون په دې هیواد کې هغه مهال وژل شول چې د هیواد د پخواني ولسمشر حسن مبارک د رژیم د نسکورېدو درېمه کلیزه لمانځله. روسه لاغی چې د اوکران ولسمشر ویکتور یانکوویچ په دې هیواد کې د پراخیدونکو کړکیش د ختمولو لپاره د اپوزیسیون مشرانو ته په حکومت کې د دوه مهمو څوکیو وړاندیز وکړ. د دې هیواد د اپوزیسیون مشرانو ژمنه کړې چې خپل اعتراضي هڅو ته به دوام ورکوي. او د چین یوې محکمې نن په دې هیواد کې د بشر د حقونو یو فعال ته د 4 کاله بند سزا واوروله.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام پیل شو. زه احمد زبیر ژمند دی پروگرام کوربایم. زموږ سره د کابل په سټوډیو کې ډاکټر غلام سرور عباسی ملمدی د کابل په ابن سینا روغتون کې د عمومي داخلي د ناروغیو ترینر متخصص دی. زموږ د بحث موضوع ده چې د انسان په بدن کې کلسترول ولې زیاتیږي. اوس د خلکو په افغانستان کې هم شکایتونه زیات شوي دي چې چاغښت زیات شوی ده، خلک زر چاغیږي او په وینه کې کلسترول یا د وینې غوړ چې په عامو استعداد ورته وایي ده هم د ستونزه او د زیاته شوی ده په خلکو کې. نو زموږ سره په دې موضوع باندې خپل ستونزې شریک کړئ او تماس ونیسئ. له ډاکټر صاحب نه مشورې غواړئ. د تماس شمیرې دي 0022550009 40 15 40. شماره های تماس را د دری هم تکرار میکنم: 0700 822 755، 0799 20 35 40. ډاکټر صاحب ستړی مشه زموږ سټوډیو ته. تر هغه چې خلک تماس نیسي او غواړي چې د خپل مشکلات تاسو سره مطرح کړي، که په عمومي صورت دغه ستونزه تاسو له خپل نظره موږ ته تشریح کړئ چې ولې د کلسترول د وینې په افغانستان کې هم اوس د اکثره خلکو زیاتیږي او خپله د کلسترول څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از سوال شما. نظر به ملاحظات و مشاهداتی که ما در شفاخانه داریم، اکثرا یک تعداد از هموطنان ما اعراض و علائمی که ناشی از بلندی کلسترول در وجودشان است به شفاخانه مراجعه میکنند. گپ عمده و اساسی هست که غذا و نظر به تقسیمات و نظر به ضروریتی که انسان به او داره به سه کتگوری تقسیم میشه که شامل پروتئین است، شحم است، کاربوهیدرات و همچنان یک سلسله مواد دیگه هم که در تقسیمات میکرو نیوترونت ها هستک که شامل ویتامین ها و منرال ها میباشه، از جمله ضروریات حیاتی بوده و برای صحت کامل، برای سیستم اعمار بدن و محافظت بدن گپ عمده و اساسی است. در قسمت شحمیات یا بلندی کلسترول باید بگویم که یک تعداد فاکتورهای عمده و اساسی نقش عمده را داره که این بلندی کلسترول، تریگلیسیرید که انواع و اقسام مختلف داره، زمینه یا فاکتور ریسک است برای یک سلسله امراضی که نه تنها در کشور ما بلکه در سطح جهان پروبلم های صحی را تشکیل میده. مثلا اگر ما بگویم امراض قلبی یکی از امراض کشنده و کشنده هست که سبب مصابیت ها و وفیات میشه، خصوصا مثلا امراض قلبی که از اونا میگیریم، مثلا ایسکیمی قلبی، آریتمیای قلبی، دیگه آنجین یا دردهای قلبی، سکته های قلبی و سکته های مغزی و همچنان امراض دیگه سیستمیکی که هست، مثلا مرض شکر، امراض دیگه هست مثلا میتابولیک سندروم و سایر امراض هورمونی، یک اندیکاتور و راهنمای خوب برای تشخیص، تداوی و وقایع از این امراض تعیین چربی یا کلسترول خون است.
یعنی دکتر صاحب د وینه ور چیز یتیږي د تا چکم ناروغي نمونه وختل د ټولو علت هم کېدای شي که چیرې وینه ور زیات شي.
در قسمت سوالتون باید درس بکنم که نقش عمده و اساسی در قسمت بلندی چربی خون یک سلسله فاکتورهای محیطی و فاکتورهای شخصی داره. مثلا گرفتن شحمیات، خصوصا شحمیات حیوانی بیش از حد، دیگه گرفتن مواد قندی بیش از حد در صورتی که بالانس بر هم بخوره.
دکتر صاحب یو اوریدون که پلاین که لرو دای با ځان معرفي کی لکم زینه خبرې کوي او بل دکتر صاحب سره خپل ستونز مطرح کوي. بله، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د ازادي رادیو څخه. فکر کوم د تلیفون کرخه قطع شوله. دکتر صاحب تاسو د مور کې خپل خبرو ته
د ارتباط نقش عمده و اساسی را گرفتن غذاهای چرب به خصوص چربی حیوانی نقش عمده و اساسی را دارد. دیگه عادات خراب فردی، مثلا عدم فعالیت های فیزیکی نقش عمده و اساسی را دارد. دیگه گرفتن مواد کربوهیدرات، مواد قندی که بیش از حد باشه، در صورتی که به این مانا بیش از حد باشه زمانی که انتک یا گرفتن و اوتپوت با موازنه نباشه. در صورتی که ما زیاد بگیریم مواد قندی و کربوهیدرات، در صورتی که مصرف زیاد نباشه، این در وجود به شکل شم ذخیره میشه که سبب چاقی، بلندیش، چربی خون و بس تغییرات دیگه میشه.
مننه دکتر صاحب. یا وردون که پو لاین کلرو. بله، مهربانی که جان معرفی کی.
بله، سلام علیکم. زه محمد ولی احمدی له میدان وردګ څخه تماس نیولم.
مهربانی که احمدی صاحب.
زه محترم ډاکټر صاحب تخپل سلامونه وړاندې کوم. زه تقریبا دا و کال کیږي چې زه البته رینل فیلر دی ګودې لرم او دې سره د ما کلسترول هم ډیر لوړیږي. مقصد دې برا کوم ډاکټر نه سوال کوم چې آیا دا کلسترول چې کېدل دا هم د ګردې مربوط دي او په یورین کې مې البومین هم مثبت دي؟ دغه پوښتنه مې ډاکټر صاحب وکړه.
مننه، ډیره مننه ډاکټر صاحب. دا وایي چې تاسو پوښتنه واورېدل چې ګردو تکلیف لري او سره کلسترول هم جګیږي.
بله بله.
ډاکټر صاحب ستاسو نظر واورېد، ستاسو پوښتنه اوس به خپل جواب درته وایي. مننه، ډیره مننه.
بله احمدی صاحب، برادر ما که سوال کردن یک سوال فوق العاده تخصصی کردن. در قسمت سوالشان باید بگویم که بلندی کلسترول عوامل مختلفی داره، یا تکلیف گرده مثلا در اینا برادر ما گفتن که گردی ما مشکل داره و در ادرار ما پروتین است. این مسائل است که ضرورت به یک معاینات لابراتوری از نقطه نظر اندوکرینولوژی میکنن که تمام سیستم هورمونی شما دیده شوه. مثلا گپ عمده و اساسی است، مثلا شکر در نزد شما دیده شوه، مسئله فعالیت غدوات درقیه دیده شوه که غده درقیه فعالیت داره نداره. بنابراین این مسئله است که یک سلسله معاینات پیشرفته را میکنه و ضرورت به معاینات پیشرفته است که باید شما در سنتر تشخیصی و تخصصی مراجعه کنید تا علت بلندی کلسترول شما معلوم شوه و هم کلسترول تان تداوی شوه، هم مشکل گرده تان شناسایی شوه و در قسمت تداویش اقدام صورت بگیره.
مننه. بل اوریدون که املرو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ده د ازادي راډیو څخه اوري. بله، مهربانی وکړئ. چوپ لکم زینب خبرې کوي. وعلیکم السلام.
ورور زده کندارو څخه خبرې کوم. دا غازی ډاکټر صاحب څخه سوال دی.
ډیر
گرمیږي او بل څه ویلې دغه غږ ډیر صفا نه و. اورم تا ویلې چې پښې مې گرمیږي او سره یو بل مشکل دې یاد کړه. کولیسٹرول دے معائنہ کری دے کنا کولیسٹرول دے زیاد دیا ڈاکٹر صاحب تاسو واور دل دې دوی پختنه ځان معرفي نه کله کندار څخه وای په خیمه ګرمي دی او ګرمي یا د کلسترول هم زیات دی.
در قسمت سوالی برادر باید درس کنم که برادر ما قبلا هم گفتن که ما وزن ما زیاد است. اینا برادر ما تمام مشکلاتشان ناشی از بلندی وزنشان است. اینا گفتن در حدود 130 کیلو 120 کیلوگرم گفتن. اینا اعراض و علائم بلندی چربی خون دارن، مثلا گرم آمدن و سوزنک زدن و بعضی مشکلات دیگه، و همچنان درد پا از درد پا شاکیستن که خود چاقی باعث درد پا و بلندی چربی خون میشه. اما نقطه اساسی که برای برادر باید عرض کنم که ایست که باید اینا رژیم غذایی خود کنترل کنن، استفاده از ترکاری میوه را زیاد بسازن، گرفتن چربی ها را محدود بسازن و همچنان فعالیت فیزیکی کنن، روزانه نیم ساعت و در هوای آزاد پیاده گردی کنن و به سپورت ها رو بیارن که تا وزنشان کاهسته شود، که خود به خود باعث خود سپورت باعث کاهش وزن میشه. در صورتی که وزن کم شود فشار خون کنترل میشه و فشار خون کنترل شد چربی خون خود به خود پایین میاد.
مننه. بل اوریدونکو هم لرو، بل ځان معرفي کوي د ازادي راډیو ده.
هلو اوري؟
بل یا رمضان معرفي کوي، لکم زینه متماس نیولې ده. بل د ازادي راډیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده، ځان معرفي کوي او خپل ستونزې له ډاکټر صاحب سره شریکه کوي. بله، فکر کوم د دوی د تماس قاته سو. ډاکټر صاحب، کپ دی وغږیږو چې د خپل د وین غوړ چورته وای کنه چې د وین غوړ په زیات شوی، نو دا په وین کې څه ډول ماده زیاتیږي چې ورسره دغه یو تکلیف را منځته کی کده سلګ؟
در قسمتی سوال شما باید درس کنم که کلسترول که به اصطلاح از حد نرمال بلند میشه یک سلسله فاکتورهای هستند. بهتر است که راجع به خود کلسترول و پیدا شدنش در وجود صحبت کنیم. این کلسترول یک قسمتش توسط مواد غذایی گرفته میشه، یک قسمتش توسط خود بدن ساخته میشه، یک قسمت دیگهش از طریق سیستم صفراوی زمانی که افراز شد دوباره توسط سیستم هاضمه جذب میشه. این نظر به مکانیکات های اتوماتیکی که هست که در بدن ما موجود است. بنان زمانی که زیاد میشه کلسترول، عوامل و فاکتورهای مختلف زی دخل است. خود بلندی کلسترول و تریگلیسیرید یک نماینگر خوب برای امراض خطرناک است.
مننه دکتر صاحب. کومبل اوریدونکو هم لرو د ازادي راډیو د ځان معرفي کوي، لکم ځای نه خبرې کوي؟
عبدل خبرې کوم. د خیرو
عبدل د خیبی له ولسوالۍ څخه خپل ستونزې له ډاکټر صاحب سره شریک کړي، مهرباني وکړي.
نه زه د ډاکټر صاحب او تاسو درنو همکاران ته سلام علیکم. مبالغ سلام علیکم. چې تکلیف لرم لا ډیر وخت شو ډاکټران تم لاړه مې دواې نه ډیر وکړه خو نه نه نتیجې را تر نه کړل. کنه ډیر ډاکټران له تلویزیونی ماینه داسې مې سر مې سره درد کوي او میدان مې دسه کوي.
بله، دا خود موږ د موضوع نه وتلې یو مسله ده، خو بیا هم ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل. کومه پوښتنه ډاکټر صاحب لیدنې لري؟ وای معده مې روغ درد کوي او داسې معاینات هم کړي دي، یا ډاکټر صاحب د سره مطرح کړي؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. صحیح ده. والی نه
زه اوروژانه تاسو سره پښتو غږیږم. خو د تاسو مشکل یو سردردی ده کنه؟ یا او د میده درد او د سردردی مشکل ده نه؟ آره؟
قطع شو با تلفونی تماسی قطع شو. دکتر صاحب نو دو خود سیاه پختنه مطرح کرده دی بڑی را عوامل که دایشی دای باید دکتر تا مراجعه و کی خب یه هم که چه توسیه ور تلاری خو مهربانی و کی
در قسمت این برادر سوال کردن یکی از سردردی شاکی بودن یکی از دردهای میدوی شاکی بودن. ما در قسمت هر مرضی که هست باید یک ما تاریخشه گرفته شد و که علت سردردی هزی چیز یا علت میده دردی هزی چیز در پالوی از این معاینات شوند. یک سلسل معاینات لابراتوری ضرورت دارن. مثلا در قسمت سردردی ها یک تاریخچه گرفته شد و که منشی سردردیشان منشی روحی حسبی استک یا کدام منشی خود عزمی استک یا سینوزیت است یا مشکل گوش است یا مشکل چشم است تا علت مرض شناسایی شد و به وقت و زمان تداوی شد. در قسمت مشکل میدهشان حتما میدهشان مصابه ای برادر ما مصابه کنم التهاب است که یا اسید میدهشان کم است یا مصابه یک انفکشن یا میکروبی است که به نام اچ پایلوری است که اکثر مریضایی که مصابه تکلیف میده میباشه از این تست میکروبی در نزدشان مثبت است و همچنان یک سلسله معاینات دقیق هم میکنن در صورتی که ضرورت به اندوسکوپی از دیده شبه که میدهشان چی است مشکل در خود میده است یا مشکل است که بیرون از میده مثلا در سیستم عصبیشان است یا که باعث مشکلات میده شده
بنه. بل اوریدون که هم پا تلفون که لرو مهربانی و که در آزادی رادیو در روغتیا در ژوند شتمنی پروگرام دی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بختیار علی نیاره هم در دغمان تخه
نو ستړی ماشه ل الینګار نه ضرور خبرې کوي ها
او د الینګار څخه
خبرې نو خپل ستونزې د ډاکټر صاحب سره شریک کړه.
ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده زما دا ګردو کې چېږي پیدا کیږي بیا ولي کې بیا ته د دې لپاره څه تدابیر مال سره وکړي دواګانې هم ډېرې خوړې دي خو چې کوم ځای کې مالې ته معلومې شړې دا خیال ته ده
بله در
خوونو ډاکټر صاحب دوی لري چې د ګردو تکلیف ده دا هم د موږ د موضوع نه خارج یو مسله ده د وای چر وختي کې پیدا کیږي او بیا ورسته برته لویږي پیدرارو کې برته خارجيږي نو د دې څه توصیه لري ډاکټر صاحب
در قسمت مشکلې برادر خود عرض کوم کې سنگ هم تشکل سنگ در سیستم ګردوي یکی از مشکلات ها هسته که اکثرا هموطنان ما شاکی هستند. در قدم اول باید اینا با یک سلسله معاینات شوند خصوصا سنگشان تجزیه شود دیده شود که در سنگشان چه نوع مواد است یا کلسیم است یا اکسالات است علت سنگ فهمیده شود. طوری که ما میبینیم نظر با مشاهدات و ملاحظات اکثرا سنگ هایی که در سیستم گردوی تشکل میکنه منشی غذایی داره مثلا گرفتن نمک و گرفتن بیش از حد مواد پروتئینی مواد لبنیات در صورتی که سنگشان کلسیم داشته باشه در این قسمت نقش عمده و اساسی رو داره. منتها برای برادر ما توصیه میکنیم که باید اینا را سنگ شاکیستن همیشه از درد شاکی هستن اینا باید از مواد نمکی و مواد پروتئینی تا حد اجتناب کنن و مایعات زیاد بخورن چای یا آب پاک زیاد بخورن تا از تشکل سنگ در گردایشان جلوگیری شد.
مننه دکتر صاحب. کومبل اوریدون که په لاین باندې لرو البته زیو غختل لرم اوریدون کو چې مسله د وینې د غوړ زیاتوالی یا کلسترول چې زیاتیږي دغه مشکل د مونږ په دې بس کې په دې باندې دکتر صاحب یی پاندې باندې است که پختنو کې ډیر بخی مهرباني وکړي
اورور د هم مشکل خدا شه د کنه چې دغه ګردو تکلیف لرم دې مې خوږیږي
خازان خو معرفي کول لکم زین غږیږي
مینا ګول خبرې کوم د لغمان
خاز ګردو تکلیف لري
یو ګردو تکلیف ته د ډاکټر صاحب سره پوښتنه لرم چې نه د ګردو هم خوږیږي او دا میډي تکلیف نه ایداګه میډه مو سره خوږیږي
خا هم د ګردو تکلیف لري ور سره د میډه مو سره خوږیږي نو ته وایې چې دا بیل بیل تکلیفونه دی او کنه یو بل سره ارتباط لري
اورورو سید سید انداز صدا بیل بیل دا کنه لدی ګردو څخه دا میدان خوږی
ګردو کې دی تیګه تیګه ده
او ځای سنگ ګردو دا مینه میکړه دا وایي کومه خوږی نه
مننه مینا ګل صاحب دا ډاکټر صاحب دوی چې ګردو تکلیف لري هغه دا میده مسره خوږیږي نه څنګه دا د میده درد هم د ګردو له تکلیف دا کنه بیخي ارتباط نه لري
در قسمت سوالی برادر ما بیناگل باید عرض کنیم که سنگای گردن دردای وصفی داره، دردای فوق‌العاده شدید داره و دردای میده هم درد بسیار شدید است که باعث ناراحتی مریض میشه. اما به خاطر از اینکه تشخیص تفریقی شود که مشکل در میده است و مشکل در گرده است، یک سلسله معاینات ضرورت است برای برادر ما تا بتانه مرض تشخیص و شناسایی شود. در صورتی که مشکل در میده ایشان باشه معاینات خون ضرورت است، معاینات فیزیکی و معاینات لابراتواری و معاینات انسترومنتال تا یا اندوسکوپی، و در صورتی که مشکل در گرده ایشان باشه هم یک سلسله معاینات است. وظایف گرده باید در پیش اینا دیده شود، معاینات عادی شود که مصاب یک سنگ است یا مصاب التهاب است، مصاب هایدرونفروز است تا عامل مرض شناسایی شود و به شکل درستش تداوی شود.
مننه دکتر صاحب. بل اوریدون که املرو زبیام تاکید کوم چې دغه د مسلې په اړه که پختنه وشي د بډیر خی چې دی وینو غړ ولې زیاتیږي مهرباني وکړئ کوم ځای خبره کوي. بلې د ازادي رادیو دا څوک لکم ځای نه خبره.
بلې د پکتیا ولایت نه ملاخیل په نوم سره تاسو زحمت
ملاخیل پکتیا څخه څه ستونزه لري له دکتر صاحب سره شریک کړئ. مهربانی وکئی
دا د کسرولو په حق لپاره کې یو ډاکټر صاحب څه تفصیل څه دوام هم کړی ده.
نو کلسترول دی لوړ دی، دوا دیم کړی ده، بیا هم نو اضافه چې توصیه درته کیه
چې کړی ده د وګو مانځ لري خوږیده
دا رادیو ټیټه کوي چې موږ غږ بیرته تکرارېږي خب تاسو رادیو هم نیولې ده د مونږ غږ بیرته را تکرارېږي خو پوښتنه مو اخیستله ډاکټر صاحب دی وایي چې کلسترول مې لوړ دی او دوا خورمه له دې سره اضافه څه وکړم چې دا ته کنټرول شي او اندسې ادامه ورکړي د دوا ته او که څنګه؟
بله در قسمت جواب ای برادر ما ملاخیل از پکتیکا باید درس کنم که کلسترول یا تریگلیسیرید که در وجود است از خود معیارات نرمال یا استاندارد داره. ولی گپ عمده و اساسی است باید به تمام هموطنان خود بگویم که این سیستم یا سیستم چربی خون در وجود که است از خود حد نرمال داره که وجود میتونه که به اساس میکانیزم هایی که اسیر به حد نرمال خود نگاه کنه و در ضمن از این یک عناصر حیاتی هست خود کلسترول و تریگلیسیرید، منبع سرشار انرژی هستند و همچنان در قسمت ساخت و ساز بعض هورمون ها یا موادی که برای زندگی ضرورت است یا نقش عمده و اساسی را دارند. در صورتی که مقدار از این زیاد میشه باید ما به شکل با استراتژی های مختلف باید عمل کنیم تا سطح کلسترول پایین بیاید. در قدم اول کاهش وزن نقش عمده و اساسی را داره که باید این برادر ما وزن خود کاهش کنه، چیزی است که مربوط به خودش میشه، خصوصا روزانه نیم ساعت سپورت کنه. دیگه مواد غذایی که باعث بلندی چربی خون و کلسترول میشه اینا را کم استفاده کنن، مثلا شحم حیوانی نقش عمده و اساسی را داره. دیگه مسائل عدم فعالیت فیزیکی باعث بلند بردن اینمیت تریگلیسیرید و کلسترول میشه و در ضمنش در صورتی که با این سیستم تداوی نشد دکتر یا طبیب مجبور است که دواهای را یا مواد کیمیایی را استفاده کنه. خود دوا مواد کیمیایی است تا سطح کلسترول و تریگلیسیرید پایین به میتونه در صورتی که رنج یا اندازه کلسترول و تریگلیسیرید به سرحد تداوی باشه دکتر برای یک ماه یا دو ماه دوای زد کلسترول برای مریض توصیه میکنه تا سطح کلسترول پایین بیاد که بعد از یک تست لابراتوری و معاینات دوباره هدایت دکتر لازمی است که دوا را ادامه بده یا نه.
مننه دکتر صاحب. کومبل اوریدونکو هم پر کرخه لرو د تلیفون مهرباني وکړئ لکم زینه خبرې کوي. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي لکم زینه خبرې کوي.
محمد خبري ځان ولایت خاص ځان مسوالیسه
ولی محمد د روزګان ولایت نه مهرباني وکړئ خپل پوښتنې مطرح کړئ. تاسو د غږ سم موږ وانه ورې دغه اوله پوښتنم چې د سرخوږي په باره کې سر درد کوي چې کله خفه سي همداسې ده که څنګه؟ فکر کوم ټلیفون یې قطع کړی ده. نو ده خو آخره پوښتنه هم سمه وانه اورېدله. اوله داسې لکه ما خو داسې درک کړه چې وایي خفاس هم سر مې خوږېږي چې علت یې څه ده، ګرچې دا هم د موضوع پورې اړوند مسله نه ده.
خو در جواب سم مشکل برادر ما ولی محمد باید درس کنیم که اینا دو نقطه اساسی رو پرسان کردن، یکی مسائل سردردی، یکی مسائل مواد پودر.
غوی د خپل سیمې مشکل هغه د عام روغتیا وزارت پورې مربوط کوم، بل مسله وا فقط د سردردی په اړه کې تاسو ته توصیه وکړي.
خب در قسمت سردردی اسباب مختلف داره، مثلا مشکل خود حالات روحی و روانی باعث سردردی ها میشه، خصوصا سردردی هایی که از طرف دیگر ظاهر میشه، این اکثرا منشأ روحی عصبی داره. ای برادر ما ولی محمد نظر رداد در قسمت پودری، راستی صحت یک حالت بیبودی کامل روحی و جسمی است. این هم وطن ما می مواد پر مواد نشه و پودری ها را که میبینه نظر به احساسی که داره روح روانش زیر تاثیر می یک سردردی برش پیدا میشه، احتمالا منشأ روحی و عصبی داره. دیگه اسباب سردردی میتونه که مشکل در سیستم گوش و گلو داشته باشند، خصوصا مثلا میتونن یک سینوزیت باعث سردردی شود. دیگه در صورتی که مشکل در گوش باشه یا میتونه باعث سردردی شود. دیگه مشکل در بینی باشه اینا هم میتونه مشکل سردردی رو بار بیاره. و همچنان در صورتی که مشکل در چشم باشه یا میتونه مشکل سردردی رو پیدا کنه. و همچنان یک سر امراض دیگه هم باعث سردردی میشه، مثلا بلندی فشار خون، این خودش هم میتونه یک سردردی رو بار بیاره در صورتی که بلند باشه یا پایان. بنابراین برادر ما باید پیش یک دکتر سب مراجعه کنه تا علت سردردی ها شناسایی داده بشه.
دکتر سب مننه یو دو دقیقه خبرون لپار لروز وان چه یو پختن لما سرم داده وردون که سر بمی ده کولیسترول او تریگلیسراید چه فرق لری دکتر سب؟ ده دواره ده وینه ده واره پر ارتباط لری ده ترمان چه فرق سده؟
کولیسترول و تریگلیسیری در جمله شامیاتی هستن که در خون موجود می باشن. کولیسترول به شکل کمباین با پلازما یک جای است و تریگلیسیرید به شکل حاضات است. اینا رو زیر کتگوری یا زیر تقسیمات لیپو پروفایل میارن. بنا نقش عمده و اساسی رو در قسمت داره. کولیسترول و تریگلیسیرید باعث مشکل یا حارزه بسیار خطرناکی که میشه موجودیت فشار، باعث اتروسکلروز است یا جدارهای شرائین سخت می سازه که زمینه را بر امراض خطرناک قلبی و دماغی مساعد می سازه.
عوامل خود دوار یو شدی اما قده چاغخت یا هم ده زیاد شهم اخیستل دوار عوامل یو شدی؟
بله ارتباط می گینه. در قسم عواملش گرفتن غذاهایی که غنی از شهم های حیوانی باشه، دیگه عدم فعالیت فیزیکی، خصوصا گرفتن سیگاری از جمله فاکتورهایی است که باعث بلند رفتن شام و کلسترول میشه.
بله دکتر صاحب، یعنی عمومی توصیه تاسو خلکو ته څه ده؟ دلته رپورټونه د سیوای برسنوي کې څو ځله تکرار شوی ده په مخ په ودو ودونو کې، خصوصا ورستپاتې ودونو کې دغه د وینې د غاړو ستونزه ورځ په تربل زیاتیږي. او په افغانستان کې مونږ وینو چې دا ستونزه زیاته شوې ده. هر چا سره څوک مخ کیږي، اکثره خلک دا اندېښنه لري چې د وینې غاړې زیات شوې دي. نو توصیه عمومي څه ده چې خلک څوکي ترڅو د وقایع وشي یا مخنیوي وشي مخکې؟
بله، در قسمت پیامی که به هموطنان خود دارم، هر کس صحت خود رو دوست داره. واقعا نقش عمده و اساسی را مسائل عمده و اساسی داره و یک سری فاکتورهایی که باعث بلندگی کلسترول و چربی خون همیشه متنان ما باید سپورت کنن روزانه نیم ساعت اکثرا روزای هفته. دیگر گرفتن ترکاری باب نقش عمده و اساسی داره، یعنی گرفتن مقدار انرژی را که میگیرن باید همون قدر انرژی را مصرف کنن، بنان در صورت دیگر عادات خراب